سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د شفیق ارد تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د دایش ډلې کوخ له همشته د وزارت وایانت نایټ پرایس پیګا په بل 19 خبري کانفرنس کې د مختلفو په جواب کې ویل د دایش خراسان څنګه ډیر خطرناک ټاله د خغلی پرایس د 2020 کال په اگست کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټل پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خونړي برید اچ مسؤلیت دی ډلې ومنه یدونه وکړه او زیاته کړه چې ولسمشر بایدن د اسلامي دولت ډلې له منځه وړلو ته ژمن دی. پرایس یو ځل بیا ټینګار وکړ ک دایش پر امریکا او متحدانو د برید پلان جوړ کړی نو متحده ایالاتونه به یې د مخنیوي لپاره په اقدام لاس پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو امنیتي ځواکونه بیګا د پلازمینې کابل په سید نور محمد شاه مینه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یا دایش مرکز و برید وکړ. د طالبانو د حکومت وایي ځبی الله مجاهد ازادي رېډي ته ویل چې دا کور د اسلامي دولت ډلې یا دایش پټنځای و او هلته پټو کسانو په یو شمېر پوخانې او حملو کې لاس درلود. د خغلی مجاهد په وینا په دې عملیاتو کې څو تنه دایشان وژل شوي. د خبريالانو د ملاتړ کمیټي سي پي جي په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا غږ پر وپانو د بندیزونو د لری کېدو غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د ملاتړ د ټولنې مرکزې په نیویارک کې د بیګا په بیان کې ول چې طالبان باید په افغانستان کې پر خبري رسنیو سانسور لري او د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو وپانو ته لاسرسي آزاد کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور کړی دی چې په 13 جنوري میاشت کې سلګونه ماشومان په افغانستان کې د سړې هوا او ناروغیو له کبله مړه شوي دي. یونیسف پرته له دې چې د مړو ماشومانو کره شمېر وښيي بیګانه وخت په ټویټر د خبر خپور کړی دی. یونیسف د حمله د لیکلو چې دغه ماشومان د افغانستان په کومو سیمو کې مړه شوي دي. د ادارې ویل دي چې ټیمونه یې د ژمي پر مهال په ټول افغانستان کې د خلکو لاسنیوی کوي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې طالبانو د دولت وزارت له دې مخکې ویلي و چې د سړې هوا له کبله په ټول هیواد کې شاوخوا د 200 کسان مړه شوي دي او لسګونه څاروي لمنځه تللې دي. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته لاړ شي. د امریکایي پلاوی مشري به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار دیریک شارلت کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پلاوی به د فبروري له 14 تر 18 پورې بنگلاديش او ورپسې پاکستان ته لاړ شي او هلته به له لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنې لغړو او سوداګرو سره وګوري. دا په تاسو حال کې ده چې واشنگټن او اسلام آباد هڅه کوي د پخواني صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال سړې شوي اړیکې بیا ورغوي. او په ترکیه او سوریه کې د مرګونو زلزلې د قربانیانو شمیر 2000 څخه وخته دی. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د مړینې شمیر یعنی نږدې 2000 تر اوسه په ترکیه کې ثبت شوی دی. د زلزلې یو اونۍ تیریږي خو د ژغورنې او پلټنې چارې لا هم پای ته نه دي رسیدلي او دې کار پر دولتي او ژغورونکو نیوکې زیاته کړې دي. پرون هم لږ تر لږه کسان تر نړېدلو ودنۍ وړاندې ژوندي راوستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتن ګریفټس چې زلزله ځپلې سیمې ته تللی او له نږدې کتلی ویلي چې د ژغورنې چارې پای ته رسیدو ته نږدې دي. خبرونه مو د ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل او نور مطالب درته وړاندې خبرونه کړو. طالب شرواکی وای د کابل په کارتینو سیمه کې تیر شپه د دایش پر ضد په عملیاتو کې لس وسلوال دایش وژل دي. د دې سره جوخت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم اندېښنه څرګند کړې ده چې د دایش د افغانستان کې حضور یې پراخېدو دی او د دې ډلې شتون ته اندېښنه ښودلې ده چې ولې امریکا د دایش نه یره لري. وړاندې په خبرونه کې په راپور او همدارنګه په تحلیل کې درته وایو. د طالبان د حکومت د ریل پټلۍ د ریل ازبکستان سره د سوداګرو سوداګریز مالونو د انتقال د دوه کلن هوکړلیک د لاسلیک دو خبر ورکړی دی. دا چې په دې هوکړلیک کې په کومو مسایلو توافق شوی دی دا به هم درته په یو راپور کې ولرو. د پاکستان به په دې خبري وکړو چې د پیسو زیرمې تشویش ویلی او په پام کې ده چې په روانه میاشت کې د امریکا یو پلاوی پاکستان ته لاړ شي. دا چې څومره به نړیوال د پاکستان سره مرسته وکړي دا به هم درته په راپور کې ولرو. کونړ کې بیا د یو سرک د جوړېدو لپاره عام خلک سره ټول شوي دي.
د قومي تړې په اساس باندې د هاشر په ډول باندې زموږ د سیمې خلک راوتلي به دا سرک کې لګې دي واندازې جوړ کو.
نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغوړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. طالب چرواکي وای د کابل په کارتنې او سیمه کې تیر شپه د دایښ پر ضد عملیاتو کې لس وسلوال وژلي او شمیر نور ژوند نیولې دي. د دوی له قوله د دایښ ډلې دي د کابل په روستي وبریدونه کې لاس ترلوده. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کسان په افغانستان کې دایښ خراسان څنګه ګواه خطرناک ویلي خو زیاتوي کارتیا شو دوی به پر ضد ګام پورته کړي. جو زیات په دومره سهري مال لور
افغانستان ته د دایښ ورپیخ ګواه دا سه محل چې تیرونه ملګرو ملتونو سازمان یو راپور کې روښانه کړ چې داعش نیت لري په کابل کې د ایران، چین او هند په سفارتونو بریدونه وکړي. طالبان وایي د کابل په کارتیناو کې د داعشیانو یو پټنځای لمنځه وړي. د طالبان وایاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل دا عملیات 13:15 بجې پایته ورسېدل چې په پایله کې یو شمیر داعشیان ووژل شول او یو شمیر نور ژوندۍ ونیول شول.
ودانې نړیدلې ده، ځینې مړي د دوی ودانې لاندې دي او کم شمیر مړي تر لاسه شوي هم دي او تعداد وزل شوي دي او تعداد نیول شوي. په دوی کې خارجي اتباع هم او دا ډېر شریره کړی و. په دغه کابل په بریدونو کې لاس ترلوده ولې غراسي تعقیب او ترڅار لاندې و.
کله چې هم د بهلا مجاهد د پیښې د مرګ ژوب لیکر شمیر نه خي خو د طالبانو یوې بلې مسؤلي سرچینی ازادي رادیو ته وویل په دې پیښه کې لس داعش وسلوال وژل شوي دي. طالبان داسې مهال په کابل کې د داعش وسلوالو پر پټنځای د عملیاتو خبر کوي چې لوړان دی ویلي دا ډلې داسې ځپلې چې د سر راپورته کولو توان نه لري. هاخوا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو خطرناک ګواښ بولي. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو ته وویل متحده ایالات له داعش سره مبارزې ته ژمن دي او کارتیا شوه دوی به پر ضد ګام پورته کړي.
البته په افغانستان کې په ځنګړی توګه د داعش خراسان خطرناک ډله شته. موږ د داعش خراسان وژنې لیدلې. هیڅ امریکایي اړتیا نه لري چې هغه خطر چې دې ډلې د 2021 کال په اګوست کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو پر مهال جوړ کړ یاد کړي. جمهور رئیس بایدن ژمن دی چې د داعش خراسان په اړه تمرکز وکړي او که اړتیا شي او هم د دوی پلانونه ولیدل شي چې امریکا او متحدین یې پناه کوي پر وړاندې به اقدام کوو.
دا په داسې حال کې چې د تیرې پنځشنبه په ورځ نړۍ ته د داعش ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د امنیت شورا یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمه او نړۍ ته د ورپیخو ګواښونو په اړه خبرداري ورکړ. په دې غونډه کې ګډون کوونکو هیوادونو اندېښنه وښوده چې داعش ډله افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده.
راپور کې مو اوریدل چې امریکا په افغانستان کې د داعش حضور او د دې ډلې پراخېدو ته اندېښنه ښودلې و او ویلي و چې دوی دغه حالت لنګې دي څاري. خو آیا داعش په اوس وخت کې د افغانستان او سیمې لپاره جدي ګواښ دی؟ از موږ همکار خطر پر دې ځغه پوښتنه د برکې په سر کې له پوځي کارپو عبدل جلیل نادم نه کړې ده.
کاملا نو پرون تاسو ویل دي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې په اتم نه یې کابل کې الته دایشان را ټول او دوی عملیات تر سره کړ. دا معلوم دی چې یعنی په افغانستان کې دایشان په کافی اندازه موجود دي. نو طالبان داسې ځمته ښکار کوي چې ګویا دایشان دې لګ دی او دومره تعدید نه دی. خو دا خو د دوی سیاست دی، اما په واقعیت کې تعدید دی. که تعدید نه وای نو تاسو ګورئ چې وختن په وختن دوی خپل عملیات تر سره کوي. دوی هغه پر سفارتو باندې حمله کوي، خارجه وزارت پر کارمندانو باندې حمله وکړه. دا خی چې په افغانستان کې په کافی اندازه موجود دی او تنه دا د امریکا اندېښنه نه ده، دا د روسانو اندېښنه ده، چینایانو، د ټولو منطقې اندېښنه ده چې په افغانستان کې په کافی اندازه داعشان موجود دي.
نادیم صاحب، طالبان د داعش سره په مبارزه کې څومره بریالي دي؟
په جریان د عملیاتو کې تاسو پوهیږئ چې تنه چې هغه داعشان ته صدمه رسیږي، مقابل لوري چې طالبان دي چې په عملیاتو کې برخه اخلي، دوی خو تعرض کوي. څوک چې دفاع کوي به د تلفات به دومره نه یا شاید وي، منتها هغه څوک چې تعرض کوي دوی باندې ډېر تلفات راځي. نو تاسو ګورئ چې خو طالبان نه ښیي چې څومره د دوی عسکر وژل کیږي په دې حالت کې. نو دغه داعشان راپور چې ورکول کیږي دوی مجهز دي په وسلو باندې، پر مجهزو وسلو باندې، حتی دوی درون لري د دغو سلحانه اصلو نه کار اخلي.
نادیم صاحب، آیا فکر کوئ داعش ورځ تر بلې په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دی او دا به په نږدې راتلونکي کې د سیمې هیوادونو په ټوله کې نړۍ ته یو ستر ګواښ وي؟
پریش با افغانستان وضعیت داست دی چې خلک نهایت د فقر سره مخامخ دي او د فقر له وجې نه ډیر افغانان مساحت د طالبان د صفوف نه دویزی طالب ته دغه ته دایشت د خاص د پیسې او د پاره یا د امکانات ترلاسه کول د پاره دا مسله هم ده. بل د استخباراتي کړي په نړۍ کې دلته په دایش باندې رول لري حسان مونږ گاونډي پاکستان او تاسو پرون وویل دغه مجاهد چې دلته بهرني دایشان هم دلته وو، دا بهرني دایشان د کومې لارې راځي؟ غیر د پاکستان په پاسپورت او ویزه راځي، راجستر کیږي، بلته استول کیږي افغانستان ته. نو بله شکه چې په افغانستان کې ورځ تر ورځ دوی تعداد اضافه کیږي. حتی د روسیې استخبارات وویل چې پخوا زمین کابل وته وویل چې پخوا زر نفر او شپږ زر نفر اوښتي دي.
خطر پردیس و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور او د هغوی د ګواښ د پراخېدو په اړه د پوځي کارو د پوځي چارو کارپو عبدالجلیل ندیم سره خبرې کړې وې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په همدا افغانستان یو بل مسله راغلو، د طالبان د حکومت د ریل پټلې د ریل اوس پاکستان سره د سوداګریزو مالونو د انتقال د دوه کلن هوکړه لیک د لاسلیک کیدو خبر ورکړی دی. د طالبان حکومت تر واک لاندې بختر شانس د دغې ادارې د مسؤلینو په حواله د خبره کړې ده. تفصیل به د اکرام الله اکرام نوور.
له نګدی اتور زنی زند وروسته له ازبکستان سره د حیرتان للارې د ریل ګاډي په وسیله د توکو د لیک درالیک بیا ځلې پیلېدل. د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې ویلي تازه په دې برخه کې له ازبکستاني چارواکو سره دوه کلن هوکړه لیک لاسلیک کړی. د طالبانو حکومت تر واک لاندې باختر اژانس د یادې ادارې د مسؤلینو له قوله لیکلي چې دغه هوکړه ازبکستان ته د طالبانو د حکومت د تللي یو پلاوی او د هغه هیواد د ریل پټلۍ ادارې ترمنځ شوي. د باختر اژانس په راپور کې راغلي دي چې دغه هوکړې له مخې به له دې وروسته د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږد کې ستونزه نه رامنځته کیږي. په راپور کې د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې د مسؤول مولا بختور رحمان شرافت له قوله راغلی چې د دغه هوکړې پر بنسټ ازبکستاني لوري ژمنه کړې چې د ریل ګاډي او پټلۍ په برخه کې به افغانانو ته هم روزنه ورکوي. په همدې حال کې د ازبکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتو د څانګې سلاکار حکمت الله عبیدالله اوف هم په خپل ټویټر پاڼه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اور ګاډي له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد د بیرته پیل کېدو خبر ورکړی. په ورته وخت کې د پاک افغان سوداګرۍ خونه وایي د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د ریل پټلۍ په وسیله د سوداګریزو توکو انتقال له اقتصادي اړخه دوی ته ډیر ګټور تمامیږي. د دې خونې رئیس خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په یو ورځ باندې درې سوه شاوخوا کې ډبې او بل ورځ پنځه سوه ډبې ټول اکثر غذایی مواد او تیل او مواد نفتي او سوخت دي دا انتقال شو په نورمال شکل، او دا زموږ د فارم مفید ده. خوش چې زر خلاص شو ځکه دا زموږ د فارم لوی دا ډېر یو مهم بندر دی زموږ د فارم، او ډېر لوی مواد راځي خصوصا د چین او قزاقه او د خپله د ازبکستان او د روسیې څخه.
نږدې اته ورځې وړاندې ازبکستان افغانستان ته د حیرتان بندر له لارې د سوداګریزو مالونو لیږد د طالبانو د حکومت لخوا د حیرتان مزار شریف ترمنځ د ریل پټلۍ د ساتنې او مراقبت په برخه کې د شوي وژمنو د نه پوره کېدلو له امله ځنډولی و. د حیرتان مزار شریف ریل پټلۍ پنځه اویا کیلومتره اوږدوالی لري چې په 2010 میلادي کال کې د 129 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې. افغانستان د دې تر څنګ له ترکمنستان سره د اقینی او له ایران سره د هرات د ریل پټلۍ له لارې نښتې ده. خو افغان سوداګر وایي چې له روسیې او چین سره د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد په برخه کې د ازبکستان لاره تر ټولو لنډه او ارزانه ده.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازولۍ مرستیال وایي په کم عمر کې د نجونو د ودونو او په درنو کارونو کې له ماشومانو څخه استفاده د افغانو ماشومانو فزیکي او دماغي حالت زیانمن کړی دی. تفصیل به د مرسلین ارسلا په دې راپور کې واورو.
بسیار جگر خونه استم، بسیار ناراحت، بجای یک مادر بسیار دیگه جگر مخونه.
د میرمن چې نغواړي نومې پر راپور کې خبر شي وای په ایران کې آرام ژوند درلود، خو د دې لپاره چې لونی وکړي شي لوړې ذکر وکړي لخپل کورنۍ سره افغانستان ته راغله. خو په خبره اوس چې طالبانو د نجونو د تعلیم او تحصیل مخنیولې اړ د چې د خپل لونو د خوخي خلاف دوی واده کړي، ځکه په خبره شته ناڅرګن حالت دی او لونو ته رواني ستونزې پیدا کړي.
خیاطی کردم امیالم دکسه کمر است مزما
خیاطی می وکړه او لډیره کار می ملا دسک شو چې و درې ګلونه می درس وای خود څه ګټه لري په دې افغانستان کې هیڅ په درد نخري اوس نو مجبور یم چې دوار لونه می واده کړم حال دا چې دوی نه غوړي او وختلې چې درس وای کاش کې افغانستان د داسې او چاپلاس کې وای چې دا انجونی درک کړی وای
کار درک میکردن
په وسلوالو شخړو کې د راګیر ماشومانو په اړه د ملګرو ملتونو یو ځانګړی راپور ښیي چې لا هم په نړۍ کې له ډیر شمیر ماشومانو څخه په نظامی فعالیتونو کې استفاده کیږي. دا راپور چې تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړی غونډې ته وړاندې شو په کې راغلی چې په شخړو کې ډیری راګیر ماشومان په دغو شخړو کې ټپیان کیږي او مري تختول کیږي او انساني حقونه ترینه اخیستل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازولۍ مرستیال ریچارډ میلز دغې غونډې ته وویل چې په وسلوالو شخړو کې د زیانمنېدو ترڅنګ دا مهال افغان نجونې په کم عمر کې له ودونو او یو شمیر هلکان د بچبازۍ له ناوړه کړنو څخه هم ځورېږي.
په افغانستان کې په کم عمر کې واده او پر ماشومانو د درنو کارونو کول د ماشومانو او ځوانانو فزیکي او دماغي حالت زیانمنوي. په ځانګړي ډول په کم عمر کې د نجونو امیدواره کېدو او د امیدوارۍ په مهال له خوندیتابو څخه بې برخه کېدو دوی اغېزمنې کړې. د امریکا متحده ایالات د بچبازۍ ناوړه کړنه غندي او له طالبانو غواړي چې دا ناوړه کړنه له منځه یوسي. په وړاندې یې له ماشومانو ساتنه وکړي او له دې امله زیانمنو شوو ماشومانو ته خدمتونه وړاندې کړي.
د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل چې اوس مهال په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې. له همدې امله ماشومان د جګړې له زیانونو په امان کې دي او دوی هم د خپلو پوځیانو په لیکو کې د کم عمره ماشومانو د جلب و جذب مخه نیولې.
امنیتي ارګانونه چې زموږ ځواکونه په هغو کې کار کوي د هغو دپاره سن شرط تر دوویشت کلو عمر باید وي. بله موضوع د بچبازۍ د اسلامي مرد په راتګ سره دا موضوع بالکل په ټول هیواد کې منتفی ده. که چیرته د کوم جنایت په توګه باندې څوک داسې و هم کې زموږ نور قانون چې دی هغه ورته متوجه مخنیوی کوي.
په شخړو کې د راګیر ماشومانو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ویرجینیا ګامبا د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په نړۍ کې تر ټولو زیانمن ماشومان هغه دي چې له زده کړو او د ژوند له فرصتونو بې برخې کړل شوي، له لوږې سره مخ دي او سرپناه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې اتلس میاشتې مخکې طالبانو واک ته له بیا رسیدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راوګرځولې او نږدې دوه میاشتې کېږي چې د نجونو په مخ کې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وس بګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان چې د پیسو زیرمې تششوي په پام کې لري چې په روانه میاشت کې پر خپلو خلکو د 120 میلیارد پاکستانی کلدارو په کچه تازه مالیه وضع کړي. د هغه پلان یو برخه ده چې پاکستان غواړي په ملي کولو سره د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف مالی ملاتړ ترلاسه کړي. جزئیات په احمد تکل نه وره.
پاکستانی چارواکي او څارونکو وایي د پاکستان حکومت به د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف د مالی ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره پر روانه فبروري میاشت کې له خلکو 120 میلیارد روپی تازه مالیه راټولې کړي. که څه هم دوی اټکل کوي چې دا نوې مالیه ښایي په پاکستان کې روان انفلاسیون لا چټک کړي. اقتصاد پوهان او سیاستوال دا ویرونکې وړاندوینه وروسته له هغه کوي چې آی ایم ایف د 2019 کال د یو توافق لمخه د 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت پاکستان ته د 6 میلیارد ډالر مجموعي پور د یوې جوپی ورکول په 13 دسمبر میاشت کې وزندول، ځکه پاکستان د آی ایم ایف د شرایطو په پوره کولو کې پاتې راغی. د پیسو د نړیوال صندوق او پاکستان ترمنځ د خبرو وروستۍ پړاو د جمعې پر ورځ پای ته ورسید. په دې خبرو کې اسلام آباد ته سپارښتنه وشوه چې د نویو مالیو په ګډون یو لړ نوي اقدامات تطبیق کړي. متقاعد اقتصاد پو احتشام الحق اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته ویلي د نویو مالیو وضع کول په دې معنی دی چې د پاکستان ډیری وګړي به چې هسه هم د انرژي او رزنیو اړتیاو لوړو به یو ځپلی تر دې له سخت ورځو سره مخامخ شي. د نوموړي په وینا د نویو مالیو له وضع کولو سره به د پاکستان د انفلاسیون اوسنۍ کچه چې په سلو کې شپږویشت ده په سلو کې څلوېښتو ته لوړه شي. خدای په عین حال کې وایي چې که پاکستان د آی ایم ایف پور غواړي نو بله لاره نه لري. احتشام الحق ټینګار کوي چې پاکستان دې پور ته جدي اړتیا لري. له آی ایم ایف سره په خبرو کې پاتې راتلل د صدر اعظم شهباز شریف د حکومت لپاره چې د پاکستان د دیوالیه کېدو د مخنیوي هڅه کوي لویه ناکامي بلل کېږي. د اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د تروریستي فعالیتونو له پراخېدو وروسته پاکستان اوس تر بل هر وخت زیات د دیوالیا کېدو له خطر سره مخامخ دی. د دې هیواد اقتصاد د تیر کال د دوبی لمرګونو سیلابونو وروسته چې ول سو زیات کسان یې مړه او شاوخوا 2 میلیون کورونه یې ویجاړ کړل سخت وځپل شو. په 13 جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ په جنیف کې په یو نړیواله غونډه کې یو شمیر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د پاکستان د اقتصادي رغونې لپاره د څه باندې 9 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه، خو اقتصاد پوهانه او پاکستانی چارواکي وایي چې دا پیسې نقد نه بلکې د پروژو د تمویل لپاره ورکول کیږي. له هغه راهیسې د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار ویلي چې په مالی چارو کې د کارپوهان د پور ورکونکو د شرایطو د پوره کولو په هدف د اضافي مالیو د وضع کولو او د برېښنا، ګاز او نورو لګښتونو په برخو کې د سبسیدي یا مالی امتیازونو د قطع کولو پر یو پلان کار کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وزو په خاطر چې کندړ ته ورشو ده، کندړ شیګل ولسوالۍ اړوند د لچې سیمې اوسیدونکو د سرک د ترمیم او صفای لپاره خپل کار پیل کړی او حشرې کړی دی. د دوی په وینا چې سرک کې تیر بارانونو او سیلابونو لتیګو شګو ډک کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کندړ شیګل ولسوالۍ چې زیاته ساحه غرونو او خوړونو نیولې ده، چې د لګو بارانونو سره پکې سیلابونه راوځي، خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ سرکونه هم ویجاړبي او لکارې باسي. تیرو بارانونو د یادې ولسوالۍ د لچي سیمې سرک کاندو کپر کړی او زایزایي بند کړي، چې اوس خپل ځای وسیدونکو بیلچی، قلنګونه او نور وسایل راخستي او د سرک پر پاکولو او ترمیم بوختي. د لچي کلی دوه تن وسیدونکو جمال الدین او احمد الله ازادي راډیو ته ویل د سرک بندې دوه ویجاړې دوه سره غنیستون زیګالی او اړشل چی د پرانستل لپاره خپل مټي را بډوهي.
تیرو رختونو زمونږ د کلی یو سیمه د سرک تخریب کړي او خراب کړي او د قومي تړې په اساس معنی د هاشر په ډول معنی زمونږ د سیمه خلک راوتلي به د سرک کې لګي دی واندازې جوړ کو. د نورو ولسونو افغانانو نه مهله ده چې د شند هاشر په شکل معنی زینو کارون تراوزی د دولت او د زینو موسساتو په تمه معنی نشي. چرته مون خپل د دولت او د موسساتو په تمه شوی نو د زمونږ سره په مده شانه خراب وروته ډیر زیات مشکلاتو.
دا کم سرک کې چې اوس کار روان دي، دا سرک په خوامو خو بارانو خراب کړو کنده کپرې اوس د قومي ملاتړ لراوتی او د حشر په توګه په دې سرک کې کار کوو تر څو زبنګ ته سہولتونه پیدا شي. موږ چې په اسلامآباد ته مریض رسو ډیر مشکلات به پیدا شي. خو موږ د
حکومتي مسولین وایله تیرو سلګونو کالو را په دې خو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سرکونه او د خیرخېګنې نور کارونه د حشر په وسیله تر سره کېدل او اوس چې بیا خلکو دغه ګټور دود را ژوندې کړي دوی پرې خوختي او لمرستندوی ادارو غواړي چې حشر کوونکو سره د کار په بدل کې د غذایی موادو مرستي وکړي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د بیرغونې د کارونو لپاره دغه واقعي او په خوانه دود دی چې د عشر د لارې نه بازی کارونه کوي. نن سبا په کونړ کې الحمدلله اکثره د کارونو ابتدا او شروع چې دا نو ولستون هم دغه لارې نه کړي دا بیرستو ته الله وجود ورکړي او کوم بوسه یا کوم د دولت کوم اداره را مخې ته شوی دا واغه کار په مخ کې وړي دي. مونږ هم دغه ولستون مننه کوو چې خپل علاقه او خپل ولس او صدغه مرغم دی او په خپل دغه خپل مشکل حلولو لپاره فاسیدلی دغه ډبلیو پی او نام دا غوښتنه لرو نو کاغی ورته په خپل بدل کې خوراکي مواد ورکی په ګټي به وشي یو بولسته سرک جوړ شي بل به د فقر مخه ونیول شي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ لچي سیمه کې په داسې حال کې خلک د سرک پاکولو او ترمیم لپاره حشر کوي چې ل دې وړاندې هم د کونړ په ګډون د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تورته پروګرامونه تر سره شوي او په ځینی ځایونو کې خو حشر کوونکو سره مرستندوی ادارو هم مرستې تر سره کړې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وزو پاسول کې کندهار ته ورشو د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د کندهار پرغنداب لسوالۍ کې سلګونه معتادینو ته د کار زمينه برابره کړې ده. بلخه زایی طالب چارواکی وایي لکه وخت چې د معتادینو ته د کار زمينه برابره شوې ده، ورسره سم د لسوالۍ په کچه د غلاو او نورو جرمونو کچه راټیټه شوې ده او ډېر پنشي روغ د کسانو د نشي پرې خودلو هوټ هم کړی. تفصیل په دې راپور کې.
بلا د سو د نشو د بل دغه سفر ګرځیدلی دی.
25 کلن شاه محمد د نشې له معتادی څخه وسادي ژوند تستون سوی. هغه یو محل د هیروینو په نشه روږدی وو. خو د ارغنداب ولسوالۍ د سیند غاړي د استنادي دیوال په پروژه کې کار کوي. شاه محمد وای مخکې بیکاره او خوس د دې توانایي لري چې خپل کورنۍ ته یو غوله حلاله روزي پیدا کړي.
د دې مخکې موږ بیکاره او په نشو په دغه باندې اخته او وسته دا کار برابر سوې دي. موږ ډیر خوشاله یو د خلکو سره په لږه موسسه کې اخته یو کور ودان د خلکو دلته مرتدا د کار زمينه برابر کړې ده. موږ د دې بس اخته یو بل د په کار لري اخته یو د خلکو سره ګرد غنداو خپل خلک جي بل د سو د نشو د بل دغه سفر ګرځیدلې ده.
د ارغنداب سیند پر غاړه د استنادي دیوال دا پروژه لتی رسولور میاشتو رئیس پیل سوي چې 400 تنه پکښې په کار بوختي او لګشه د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP لوري ورکول کیږي. د دې پروژې د کارګرو ډیر برخه د بے سرپرست کورونی وارثین پاخه عمر لرونکو او پنشه روجدي کسان دي. محمد عمر یو بل کارګر دی چې مخکې پنشه روجدي وو.
موږ ډیر خوشاله یو. موږ مخکې دغه عمل کاوه د نشي وسمه الحمدلله هغه عمل متر پام بدر غلي دی خدای دې بدر راوړي. نو موږ د بچانو لپاره یو روزي کوو دغه دا کار.
سلطان محمد وفا د ارغنداب د سند غاړي د استنادي دیوال د جوړولو د دې پروژې مسول دی. هغه وایي د راتلونکو څلور میاشتو لپاره به دا پروژه نور هم وغځول شي.
په دې ځای کې اوس تقریبا زموږ 400 کس کارګر کار کوي چې دا غتلو څو کارګر د ارغنداب د ولسوالۍ اوسیدونکو دي د مختلفو کلو دي لته د میاسي 1500 افغانۍ ورکول کیږي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال ملا ادم اجمی وايي په دغه ولسوالۍ کې د یو همکاري موسې په مرسته 1500 کسان پر غنیز پروژو کې په کار بوختي چې شپېته سلنه په نشه اروج دي کسان دي. د نوموړي په وینا له کومه وخت چې دغه معتادین په دندو ګمارل سوي په دغه ولسوالۍ کې د غلا او نور جنایي جرمونو کاچا راټیټه سوي ده.
په دې کې دریم قسم دغه عملی خلک دي چې په عمل اخته خلک وو. دغه 1500 کس شپېته کس دي دي اصل کې دا خلک مخکې بیروزګار وو کار نه وو. نو مخې ودا شي منکر کار وته ولکه غلا او د بل مالونو لټول ودا و. بیا دغه موسسه تمور دې انتخاب کړی کارت نو اوس په دغلا کچم تقریبا 0 تر 4 سوی ده. او بل د دې د صحت پر برابر باندې ډیر فائدې دې کړې ده. روزي مخده پاک په پیډه برابر کړې ده سبب دا موشي کار سوی دي.
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمن کېدو ورسته په کندهار کې په دولتي کچا د معتادینو د درملنې ټول مرکزونه تړل سوي او یوازې د ګوتو پښمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري. د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په زندان کې ساتي چې روغتیا پلان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیا ولا امانی مند پی خورنا سلامونه زادای رالو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما پیغام دا دی چې دا کم مواد د غریبانو په نوم سره راشي نو دا مستحقینو ته نه ورکړي. هغه کسانو ته ورکړي چې هغه شتمنی لري. نو زما دا آواز چې کوم چارواکي اوري هغې نه مې دا هیله ده چې دا مستحقینو ته دا مواد ورکړي او د دې پوښتنه وکړي. وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام دغه مې عرض دی چې د امر بالمعروف چې دوی د اداره ده دا ډېر انسانان په عذابوي. دغه زما پیغام نشر کړي د خدای روی تورته وګوري. داسې چې نوم در بدی پاکستانی د پاکستان سره دی د بل ځای په خدا کړي. مګر بس دلته خلک زیری د دې وشتان غي چې د تو ویل جمین منځ ته نه راغلي دا او هغه خلک تنګي ډیر په ځبینو. شکر الحمدلله مسلمانان د وخت د اوغه د پدر او د نیکونو او بل نیکو او بل ټول مسلمانان راغلي. شکر الحمدلله شنو موږ نه مسلمانان چې دوی اوس په موږ باندې کې دا په کور کې چې موږ کوو نو دوی په موږ ته خبرې موږ کوو کنه کوو کوو. دا ما پیغام نشر کې ورته طالبان ته منده پیغام دی د خدای او د قران روی ته وګورئ ورته خلک ما په ځبوي. خلک کله سره به بیزاره کوي د منځ سره به بیزاره کوي. دلی زې پیژنم خلک ته د جمعې د ورځې ما پښین من دغه شیل نه کوي. خلک دغه د د جنه کی چې دای وزبی چې ول نه راغلی جماعت منځ ته جمین منځ یو څوک بختای مریض بل لري کار بل لري. لازم پیغام نشر کی ډیر ډیر مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوی منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې در ته 25 دقیقې او نس بحث لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د دایښ ډلیکو اخلا هم شته د وزارت وای انټرنټ پرایس پیګه په خپل 19 خبری کانفرنس کې د پښتنې په ځواب کې ویل د دایښ خراسان څنګه ډیره خطرناک ډله د خغلی پرایس د 23 کال پاکستان افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټل پر محل د کابل په هوایي ډګر کې د خونړي بریټ چې مسولیت د ډلې و مانیا د ونو کړو زیاته وکړه شو لس مشر جو بایدن د اسلامي دولت ډلې لمنځه وړلو ته ژمن دی پرایس یو ځل بیا ټینګار وکړ ک دایښ پر امریکا او متحدانو د بریټ پلان جوړ کړی نو متحدان به د مخنیوي لپاره اقدام لاس پوری کړی دا په تاسو حال کې دا چې د طالبانو امنیتي ځواکونه بیګا د پلاسمینې کابل په سید نور محمد شاه مینه کې پر یو کور چې طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یادایش مرکز او برید وکړ د طالبان د حکومت ویان زبیلا مجاهد صدر رادیو ته ول چې دا کور د اسلامي دولت ډلې یادایش پټنځای وو او هلت پټو کسانو په یوشمیر بخانه او حمله کې لاس لره د غغلی مجاهد په وینا په دې عملیاتو کې څو تنه دایشان وژل شوې دي د خبريالانو د ملاتړ کمیټې سي پي جي په افغانستان کې د ازادي راډیو امریکا غا کا پروي پاندو د بندیز لړ کېدو غوښتنه کړې ده د خبريالانو د ملاتړ د ټولنې شو مرکزې په نیویار کې د بيګا په یو بیان کې ویل چې طالبان باید په افغانستان کې پر خبري رسنیو سانسور لري او د ازادي راډیو او امریکا غا کښن راډیو په پاندو ته لاسرسي آزاد کړي طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د طالبان حکومت د تیرې میلادي کال په وروستیو کې په افغانستان کې په منځنۍ او اف ام څپو د ازادي او امریکا غا کښن راډیو خبر ونی هم باندې کړې وی د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور کړی دی چې په 13 جنوري میاشت کې سلګونه ماشومان په افغانستان کې د سړې هوا او نارغوی له کبله مړ شوي دي یونیسف پرته له دې چې د مړو ماشومان شمیر کړه وخی بیگانه وخت په ټویټر دا خبر خپور کړی دی یونیسف هم دا نه دی لیکلی چې د ماشومان د افغانستان په کومو سیمو کې مړ شوي دي د اداري ویل دي چې ټیمونه د ژمي پر مهال په ټول افغانستان کې د خلکو لاس نیوي کوي د سبب پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت لدی مخ ویلی و چې د سړې حواله کبله پر ټول هیواد کې شاو خود سوا کسان مړ شوي دي ټاکل شوی دا چې روانه ونی یو پلا یو امریکایي پلاوی پاکستان ته لاړ شي دا امریکایي پلاوی مشری به د امریکا د برنیو چارو وزارت سلاکار دریک شالټ کوي د امریکا د برنیو چارو وزارت وای چې پلاوی به د فبرورۍ لڅوار لسمه تر اتل سمه پورې بنگلاديش او ورپسې پاکستان ته لاړ شي او هلته به لال وړپور حکومتي چارواکو د مدني ټولنې له غوړه او سوداګر سره وګوري دا په داسال کې دا چې واشنگټن او اسلام آباد هڅه کوي د پوخنی صدر اعظم عمران خان د وکمنې پر مهال سړی شوې اړیکې بیا ورغوي او په ترکیه او سوریه کې د مرګونی زلزلې د قربانیانو شمیر 22000 څخه وخته د ریوټرز خبري اژانس ویل چې د مړینې شمیر تر 22000 څخه ډیر شوې دی د زلزلې او اونېتریګي خودشغورني او پلتنې چارې له هم پېتنې درسندلې او پر دې او دې کار پر دولتونو او شغورون کوټلو نیوکه زیاتې کړې دي
پینځه دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
کې کړې ده ځکه چې افغان
حکومت د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د باستمو هر کله کوم د طالبانو د کورونا چار وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د شنبه پورس په خوست کې په وغونډه کې په زمینی ډول پر خپل حکومت او د مشرتابه پر دریزونو انتقاد وکړ وی ویل د زینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چیلنج اول په یو اساس بدل شوې دي خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیل دي چې د حقانی نوم واخلي وویل اسلامي اخلاق د چې کڅوک په امیر یا هم کومبل دولتي چارواکي نیوکه لري باید په پټه ورته ووي یو شمیر شنونکي او عام افغانان د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت د سرپرست څرګندونی د دوی په لیکو کې د اختلاف نقشه بولی د طالبانو ترمنځ د څرګندونی داسې محل تبادله کیږي چې په ورستیو کې یو شمیر نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې د انجون او شزو د زده کړو او کار پر سر د طالبانو د مشر ملا هیبت الله فرمانونو سره په کابل کې طالب مشران مخالف دي تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانگزی هم په زغرده د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د خپل حکومت د مشانو له داري سره مخالفت څرګند کړی وو. د طالبانو په منځ کې اختلاف د شایې د دوی ځینی مخالفان خوشاله وي، خو ځین نور بیا اندیشنه لري چې کدا اختلاف شدید شي او د دوی ترمنځ د خپل منځینه خطو سبب شي، د افغانستان او افغانانو کړهونه به لا زیات شي. په دې بحث کې پر دې موضوع خپل درنو میلمنو د اسلامي او حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی او لیکوال او شنان اسمت خانی سره خبرې کوو. دواړه میلمانه مو حاضر دي او تر کله وایم مخکې تر دې چې سوال مطرح کما، اول به د شاغل زبی الله مجاهد هغه څرګندونې سره واورو چې ظاهرا د سراج الدین حقانی د خبرو په جواب کې کړی دي.
اگرچه اصول انتقاد از لحاظ اخلاق
لا اخلاقی ارخه دی نیوکه اصول داری چی که چوک پا امیر، مسئول، وزیر، موین یا رئیس نیوکه ولری غوره دا او اسلامی اخلاق دای جوابی چی دا هغه به احترامی و نکدی عزتی و ساتی او پا پتا او خواندی توگه ورته نگدی شی چی بل چوک یوانه وری او خپلی نیوکه ورته وایی
انتقادات را برش مطرح بسازه.
قانی صاحب اول تاسو
طلب داسې نه ده چې نن د کابل نیولې دا خبره شته، لومړی ځل د کابینې د جوړښت پر سر باندې د اختلافاتو مسله راپورته شوه چې تاسو به هغه وخت ورپورې چې کابل ته راغلی او پاکستان د استخباراتو تر ټولو غټ مشر دلته راغلی و، د کابینه وځندېدل او په مرور د زمان سره د کابلي جنگ بیا د اختلافاتو خبرې راپورته شولې او بیا د دغه اختلافاتو پر سر باندې کله چې د جنګو د مکتبونو دروازې وتړل شوې د ښاغلي عباس تانگزی له خوا څو ځلې د دغه حالت پر ضد باندې یو دغه عکس العملي بیان دی یا خبرې میډیا ته راووتلې، دغه تر څنګ باندې د نورو دوړ پولو چارواکو خبرې رامنځته شولې عکس العملونو مواقف و دریزونه په دغه میډیا کې مطرح سو او په ډاګه باندې مطرح سو او پوسټګرندب مطرح سو. دغه سیستم دا اختلافات شته، بدبختانه دوه ډوله ذهنیتونه شته په طالبانو کې. یو ډول هغه ذهنیتونه دي چې دوی په سیاسي لحاظ باندې تقریبا ډېر خلاص تفکر د مرکز اظهار کوي یا خپل اعتقادات بیانوي، خپل دریځونه مواد دغه بیانوي، مواقف بیانوي. یو ځینې هغه خلک دي چې امیر المؤمنین بس داسې وچ کلک سمبول بولي، وایي تاسو به حتماً اطاعت شرط ده او اطاعت شرط ده او اطاعت شرط ده، اطاعت دي شرط دغه شرطونه نه ولادي کوي من تا دا دغه د پاکستان په لکه سبي علماء جايسي وایي دوی باید دغه د امیر پیسې کې اهانت وي، کې اهانت دغه اهانت نه ده، یعنی نقد کول یا دیو پالیسی په مقابل کې مخالفانه اظهار نظر دا دغه نه ده. خپل د اسلام دوهم خلیفہ په وړاندې په جامع مسجد کې دغه شوې ده، په یو جامع مسجد کې چې تقریبا د مسلمانو د اجتماع ډیر لوی دغه به په هغه ځای کې به یو څوک راولېدی پر حضرت امیر المؤمنین د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باندې به انتقاد کړی و. دا وروسته په لږ کې نو بل بدبختی دا ده چې اوس دلته زبګ دغه بل بدې دغه په ایساکې دغه کړی و کنه امیر المؤمنین ته به چا پلټه باندې ویلی وای او چې امیر المؤمنین په پلټه باندې نه اوسېدلی و، دوی وزیران امیر المؤمنین سپیدا کولی یو عام سړی چې دریځ بیانوي یا انتقاد کوي هغه به تر امیر المؤمنین څنګه رسېږي؟
دا هم یو سوال دی. بله ډېره مننه قانی صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب سعیدی، تاسو هم فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ جدي اختلاف شته او که په دې باور یاست څه فکر کوئ چې دا اختلاف تر څه حده پورې مخته تللی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو او درنو وړاندې کوم. په واقعیت خبرې اختلاف مطمئنا چې شته دی، اما موږ پوهیږو چې د حقانی ډله مستقله ډله وه د طالبانو له ډلې نه او د پاکستان په زور باندې په دې حاکمیتو د طالبانو باندې پیوند کړلی شول. زما په پوهه باندې دا مسله د دولتداري له کبله، د اخلاقي له کبله، د شخصي روابطو له کبله او د سیاسي له کبله باید وڅېړل شي. دا وطن تنها د طالبانو نه دی، دا وطن د تمام ملت دی. د ملت آواز حاکمیت ته نه رسېږي. سړک همدا دی چې وزیر د داخله، معین د وزارت خارجه، مولانا حنفی او نور مشران او کشران
پدې باندې اعتراض کوي چې د دې आवाज نه رسیږي د خپل مشرتابه ته تسلیم نیول کته د میډیا له لارې اول نشي افغانستان د تاسف او د تاسف په حالت کې قرار لري او دا انتقاد د ملت حق دی چې ملت انتقاد وکړي اخلاقي خبره بل خبره ده دلته د توهین خبره نه ده دلته د رسالت خبره ده دلته د مخالف مقابل کې پاتېدل د مسؤلیت د عدم مسؤلیت په مقابل کې پاتېدل دا واجبه ده او د اسلام دین دا واجبه پر تمام مسلمانانو باندې مقابل کے حق ویل قیام کول الساکت عن الحق شیطان اخر الساکت حق بیاننا لکه ګم ګم شیطان دی په دې خاطر باندې چې په قوم طالبان او اثر هنا دې شوی دی په
ډېر مننه ډېر مننه ډاکټر صاحب
مخالف کوي د وزیر داخله نه خپل واو دي د ولایت خارجي نه خپل واو یو دنور لري
سلامت اوسې کور ودان کلن نن جواب راکې چې ډېر بخښي ځکه چې یو شمیر اوریدونکو مو د فیسبوک لاله هم نظرونه څرګند کړي دي هغه هم له تاسو سره شریکم کړي چې پکې پښتني هم وي قانی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ دا اختلاف به لا شدید شي او ځکه چې دا پښتنه مطرح کېدو ورده چې ځین خلک چې ازادي رادیو ور سره خبرې کړي دي تشویش لري چې دا اختلاف ممکن واستوال نه ختی ته ورسی شي او په نتیجه کې به بیا افغانستان د جګړو په میدان بدل شي
زه فکر کوم اسمت اورور از دغه مشکل ډېر جدید او دا دا اختلاف هم جدید دی دا اختلاف د سینه د سی موږ ټول ایستی به په سولې شکل باندې حل کیږي اوس د مسله د تعلیم ده دا یو حیاتي مسله ده او د دې مسلې پر سر باندې دي ځینو چارواکو دریز نیول یو ملي د غلری کړه یو ملي د خلری او ملت دانش غملای چې د دې اولادونو پر مخ دي د مکاتب دروازې هم داسې بسته پاتې وي نو او یو څوک چې وایي سند دادی بس تا غادي دي خپل خبرې لپاره منطق نه لدی استعداد لري او د ملت د رضایت لپاره یو څن نه لري چې ملت وایي سیاره تاسو آرام کینې په دغه وجه په دغه وجه په دغه دلیل په دغه سبب دا مکتبونه بند کړی دي یعنی په دې باندې ټول دغه کړی دلته بالکل دا منطق دی او جنگي منطق دی چې موږ دا منو یې خو نه
بله صاحب ډاکټر صاحب سیدی ځینې شک بیا کوي چې طالبان په دې ډول نړیواله ټولنه غواړي چې تیر باسي چې ګواکې د دوی په منځ کې یو شمیر معتدل دي او اصلاحات غواړي نو باید دوی ته فرصت ورکړل شي دا شک تاسو ته څنګه ښکاري
مطمئن کدا برنامه خپل طالبانو ته نه دی شوی یا بنی ویل شي اما د دې هغه څوک چې د دې تر شا ولاږي د هغه برنامه په یقین نه دی ول باندې مختلف لاملونه لري شي یو لامل به همدا اما په مجبور کې د اختناق حالت د واقعیت کې د دې ترقی حالت د دولتداري د وصول خلاف حالت حاکم دی او یو د دلایلو نه دا چې نړۍ باید په افغانستان باندې تسلیم ونیسي د دې لپاره چې پاکستاني اسټابلیشمنت بیا هم خپل ټیکه د جنگ خپل برنامه د جنگ د پیسې پیدا کولو د وینو او د باروتو پر بنیاد باندې وګدو کی دا د هغې یو برنامه هم یا برنامه یې کنه یاري کنه
ډیره زیاته مننه کور ودان قانی صاحب یو اوریدون کې مو نسیم بن محمد هاشم لیکلی وای په قدرت انحصار د هر ډلې ستونزه پاتې شوې ده او د همدې ستونزې له امله یې قدرت ته لاس ورکړی دی او خلک یې خوار او زار کړی دي او له ستونزو سره مخامخ کړی دي طالب هم له یو داسې مشکل سره مخ دی چې آخر خاتمه به له قدرت لاس ورکول وي ستاسو نظر څه دی چې طالبان به بالاخره د دغو فرمانونو له کبله له جدي مشکل سره مخامخ شي او فکر نه کوي چې د سراج الدین حقانی په شان یو شمیر طالب مشان چې په خپل مشرتابه باندې انتقاد کوي د همدغه اندیشنې له کبله ده
بالکل زه د خلیفہ صاحب دنس
دوما خلیفہ صلاح الدین لدیر منطقی افغانی او وطنی زاویه څخه انتقاد کړی دی. یعنی دغه انتقاد دغه سینه دی چې هغه خپل باندې یو فراکسیون مشروي یا دی ویډلی مشروي یا دی ډله ییزو مفاداتو نمایندګي کوي. دغه انتقاد هغه په ملي سطح باندې انتقاد کړی دی او دغه ملي ضد سیاستونه تابند دی ولس دغه راپورته کوي، دی ولس قهر او غضب راپورته کوي او بیا هغه یو بد حالت یو فاجعه او جنگ او یو ملي تصادم رامنځته کوي. نو دی دغه داسې ملي زه په دې باور یم چې دغه رقم سیاستونه یا دغه رقم دریځونه چې هغه هیڅ نو ملي هم نوایی نه لري، هیڅ نو سیمه ایز هم نوایی نه لري، هیڅ نو داخلي دغه تایید او ملاتړ نه لري. دا خو حتماً له ملي ارادې سره یا له ملي هیلو سره یا له ملي ارزوګانو سره یا د خلکو له غوښتنو سره ټکر واقع کیږي او دا ټکر تقریبا رامنځته شوی ده. زموږ هیله دا ده چې فاجعه رامنځته نه شي، جګړه رامنځته نه شي او یو تعامل وشي لملت سره لبلت لبلی هلو سره تعامل وشي، د افغانستان د خلکو له غوښتنو سره تعامل وشي، شریفانه تعامل وشي، د شریعت په دایره کې تعامل وشي، د دین په د حکم د پاساس باندې تعامل وشي او که تعامل ونه شي اتمن تصادم رامنځته کیږي او تصادم حتمی دی.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. سیدی د قانی صاحب د خبرو په دوام کې چې دوی وایي تعامل باید رامنځته شي، یو شمېر لویدیځ چارواکي وایي چې شته چې د ملا یعقوب مجاهد په شان د طالبانو منځلاري مشرانو ملاتړ وشي چې اصلاحات راوړي، دا کار څومره ممکن دی؟
زه فکر کوم د اصلاحاتو کوزه په افغانستان کې د مشروع حاکمیت لپاره کار کول د حل لار ده. دا چې دلته او هلته د احمد او محمود اصلاحات راوړي او په اشخاصو باندې په دې شلو کلو کې تمرکز وشي د سیستم په ځای، دا د حل لار نه ده. د موقت لپاره به یو څه اما د حل بنیاد
اما کار څنګه ممکنه ده په دې اوسنۍ شرایطو کې په داسې حال کې چې طالبان بشپړ حاکمیت لري؟
دلته او مطمئنا حاکمیت لري په دې خاطر باندې چې د دې نسخه خطا وي، حاکمیت لري چې دې غلط پالیسی درلودله، حاکمیت لري په دې چې دې هر خوا ته سلا ورکوله او خپل اجنټان یې اوستي.
لیکن ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب یو څه ریالیسٹ وو وسو، دوی وایي هم ښکارا وایي چې نور موږ نه غواړو چې په افغانستان ته ځواک واستو، چې دوی نه غواړي. څوک دي چې دوی چیلنج کوي په دې اوسنی وخت کې؟
د اول نه ویل خطا او غیر مسؤلانه وتلی خطا او د تروریست د پاکستان راته
دغه وس شوې دي، دغه تیر دي، د تیر په اړه کې اوس خبرې کوو، شاید په ساتونو دوام وکړي، د اوس په اړه کې خبرې وکړي.
د اوس د پاره د هغه چا چې د ترور او د دهشت لاره نیول د هغه امکانات محدود ول او ملي او
مثلا څنګه محدود ول، دا اوس مثلا بانکونه کنګل دي، پیسې نه ورته پریښودل کیږي، حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي، راز راز بندیزونه او فشارونه شته.
په قطر کې د دې دفتر د وجودي فلسفه دا و چې هغه ته یو ارس پیدا شي، اوس دا ارس د چیز په حالت ده او الله سبحانه و نور داسې موارد چې متاسفانه دې ناکام راغلي.
قانی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې کومه بل لار شته به لدې چې د طالبانو له منځلارو مشرانو سره تماسونه ونیول شي، هغوی وهڅول شي او اصلاحاتو ته تشویق کړي شي؟
زه فکر کوم چې دغه لار بالکل یو خبره ده، ستاسو د خبره زو چې د طالبانو له منځلارو حلقو سره باید داسې کار وسی چې د ټول طالبان د یو دغه ملي حل برخه وګرځي او د ملي غوښتنو د سیستم برخه وګرځي، د یو داسې پوتنشل برخه وګرځي چې هغه یو تشکیلاتي پوتنشل وي او هغه وکولای شي چې د ملت نمایندګي وکړي، کار ادارو ته په دغه کې محول کې ادارې پیاوړي شي او هغه ادارې ورو ورو بالکل برخه وګرځي. دا اصلاحات داسې نه دي چې موږ ولاړ شو د خلکو پخڅه وهو چې اول وار د شلمه پخڅه پر بنیاد باندې شروع کړو او دلته د لاندې بنیاد وجنه لدی. دا موږ کله چې اصلاحات غواړو باید د پخڅه بنیاد کېدو، د کلام بنیاد کېدو، هغه کې د ایستایو په بل باندې د مورو پخسي پورته کو نو زه فکر کوم چې دا غره اصلاحات باید له بنیادی شکل شروع شي. طالبان هغه منځلاري ګروپونه منځلاري قوتونه هغه ملي قوتونه هغه د ول سره په ژبه پوهیدونکو قوتونه ګروپونه هغه باید یو ملي پورټنشل برخه وګرځي او بل اخره
څنګه یعنی کارڅو کول شي
باید همدغه خلک چې همدغه خلک دوی دریزون لدی دی پیاوړی سي په داخلي لازم پیاوړی سي او په بهراني لازم باید لدی سره راغ وسی په داخلي لازم څه فکر کوئ پیاوړی دي
قانی صاحب امدا کسان چې تاسو ورته اشاره کوي د طالبانو په منځ کې څومره نفوذ او زور لري
ګوره تاسو د سوشل میډیا وګورئ لپاره رئیس سراج حقانی دا خبره کړې ده تقریبا زه فکر کوم سي 50% ملي ملاتړ لاغ سره ده دا تاسو دا فیسبوک وګورئ تاسو ټویټر وګورئ تاسو انستګرام وګورئ
لیکن دا بشد طالبان لپاره ډیر مهمه نه وی دوی خو جمهوریت منی نه د خلکو رائے منی حتی انتقاد ما دا وای چې نمونه د دوی لپاره مهمه دا ده چې د دوی جنگي افراد د چاپ ملاتړ کوي اصلي ټاکون کې وغوی دي
ګوره جنگي که بیا هم جنگي افراد او تشکیلاتي نظامی قوا بیا هم له اصلاح مصلحت وکونکو سره ده له اصلاحات وختونکو سره ده تاسو که په افغانستان کې وګورئ که تاسو په مرکزی افغانستان کې وګورئ اتات که تاسو شمال کې وګورئ اغه یو څه پاسکری تشکیلاتی نظام باندې پیږي هغه د اصلاحاتو ملاتړ کوي یاد دا غټ په اصطلاح کې ته بدری کتاب دا بل کتاب دا بل کتاب دا ټول دي ساوختونکو خلاص کړي او هغه سړي د اصلاحاتو ضد بیا یاد اصلاحاتو مخالفت
نو بیا ولي هغه څه اقدام نکوي چې دا ټول زور هم لري داخله وزارت دفاع وزارت دا ټول هم خلاص کړي عملاً ولي اقدام نکوي
نو عملي اقدام خو نه دی چې جنگ وکړي خو موږ وایي چې دا په دغه وجه موږ د خلک په خوښي دا جنگ نکړي د لږ جنگ لمن راغړي او د پالیسي په یو مسله متامیزه توګه باندې دا نظام بد دا وطن بد سي دا خاور بد سي او دا ملت راضي شي او د دې د رضایت لار خو دا نه دي دیواله وره توفق راوخه خلک سي مزایمت کوي او هغه بند ډز شروع او دا خلک سي د په سیاسي لحاظ باندې خوځيږي او تحرک روان دي او تحرکات مثبت خواته دغه کی خوځوی دوی په خپل باندې اراده انده مثبت خواته و خوځي ترسو یو ملي تعامل د مؤسسه یو ملي تعامل دغه ستې هغه عناصر سي افراطي فکر کې هغه سي بيخي مناصر فکر هغه ورورو
بله ډیره زیاته مننه سلامت وسې زموږ یو اوریدونکی محب خان وای طالبان له فکری لحاظه پر دوو ډلو ویشل سوی دي یو ډله ځان د جنگ ګټونکو اتلان بولی او بل ډله بیا د یو سیاسي تړون پر اساس د واکواکي په لاس کې اخیستل بولی هغه ډله چې سیاسي جوړ جاړی کړی دی هغوی د نړیوالو سره تعامل غوړي او دا بل ډله د تعامل مخالف ده نو کېدای شي چې دا اختلاف ژور شي خیر په دې موضوع ډاکټر صاحب تاسو نمې مخکې پوښتنه وکړه تاسو نظر څرګند کړ یو بل موضوع دا ده چې د طالبانو مخالفانو لکه شاغل یو دوستم آتا محمد نور محمد محقق او څو نور په ورسي ورزو کې په خپل غونډه کې په سرلی کې جګړو ته د تیاری یادونه وکړه شاغل دوستم خو له ازبکستان او غوښتل چې د افغانستان د پخوانی حکومت جنگی الوتکه دوی ته ورسپاري چې دوی په افغانستان کې ځینی ولایتونه ونیسي ستاسو په نظر وسلوال مقاومتونه کولای شي چې طالبان مجبور کړي خپل دریزونه بدل کړي قانی صاحب ستاسو نظر په دې اړه څه ده
ځکه کوم سهار نظامی تصادم د افغانستان په ګټه نه ده او د نظامی تصادم باید تر وسه وسه پورې لمن ونغتل سي او دا ما بار بار ویل دي سی په زور باندې په دغه باندې بیا طبيعه جنگ پیلول جنگ ته داخلي سی غور کول دا د افغانستان توان نه لري د افغانستان خلک دي توان نه لري څه خبره ده د اصلاحات په خو ولرسو هغه قوتونه چې دا اوس یو ملګری تاسو ته په فیسبوک کې لیکلي و چې لنړی سره د تعامل طرفداران دي او د سیاسي مایده لاس غواک ترغلي دي همدغه ذهنیت به دغه سیس دوی د خلک نظامی په نظامی لحاظ دی یو کنډکټ نه یو ټوله هم نسوي در کولای زه تاسو ته دغه در کوم اسمت از دلګه ته کرباغ ته تللی کنه ځکه د کرباغ کې یو پوسټه و د شیر پوسټه ورته ویله په دې باندې تقریبا دی یو شل یا ډیر سواری خو باید دغه شي بي بریدونه شي بي سری کټه زرګونی کټه شنی کټه برګی کټه خړی کټه دا ټول پرواز مېل الته پنځریس ته پاره وغه پنځریس ته پاره ولاړ دو نو دا چې دی راولاریږي او بستا کلی اردو یې سپتاو دا خو یو سیاسي تعامل وسو دی سره دا باید موږ په لید دنیا ولیدو د افغانستان خلک نه کار دي نړاندې دي سره سیاسي تعامل شوی دا نو بل اخر ابدی باید دغه سیاسي تعامل مفاداتو ته اجمن ووسیږي دغه سیاسي تعامل د مفاداتو خاطر وساتي هغه په دنیا په دې باندې باور کړی دا او دی باید پر دنیا باور وکړي او دغه تعامل باید کامیاب شي او دی په ګډه باید یو سیستم ته لاړ شي چې تاسې د قدرت کې دی واک باید تعریف کړو د واک د تعریف له مخې څخه اقدامات ترسره کړو.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. سیدی تاسې مخکې د اصلاحاتو په اړه نظر څرګند کړو چې اصلاحات نه دي په کار باید یو ملي تفاهم رامنځته شي او اصلا تاسو وایئ چې بيخي داسې حکومت رامنځته شي چې د ټولو افغانانو په خوښه وي او ما ویل چې په اوسنیو شرایطو کې شاید داسې شرایط نه چمتو په دې اړه څه وایئ چې کدي د طالبانو وسلوال مخالفان د ځینو هیوادونو له لوري حمایه شي نو آیا په طالبانو باید دومره فشار راشي چې طالبان خپل دریزونه بدل کړي؟
د افغانستان د مازلي حل تاکیچ او بستی در خود تجازت داری مصرحانه حل اولادت ورکولو بطیر و امتحان شو افراد و قماندان اول داده هم لارن نده ملت فرصت ورکشی که به انتخابو که طالبان و کمیسی هم داشتی زواکو نشتری چه و سر کاروشی اما نظامی های حتمی نده دلتا نالیوال باید دنیت حقیقی که دا ملت حق لگی انتخاب لگی و دا ملت مجاهد مسلمان ملت دی و مسلمان دی اسلام پچوکات که انتخاب لگی.
خانی سیب نالیوال پتی ربیا لویدیزوال وایی چه که څوک دې په افغانستان کې د کومې ډلې ملاتړ وکړي که یو هیواد د یوې ډلې ملاتړ وکړي نو کېدای شي څو نور هیوادونه راپورته شي د نورو ډلو ملاتړ وکړي او په نتیجه کې په افغانستان کې وضعیت لا خراب شي دا څومره ممکنه ده؟
ګوره زه خو دا د قوایم چې باید د نړۍ دوره لمن ورغړي دلته د نیابتي جګړې دغه فصل باید ختم شي. نیابتي جنگونه د افغانستان په سلبي کال کې په یو پراکسي وار کې راګرځي باید دقیقا د ایران و د پاکستان و د روسیه و د ټول تر دقیق نظارت لاندې ونیول سي چې دوی خپل ډلې تسلیم نه کړي او افغانستان کې کورنۍ جګړې ته لمن ونه وهي. دا یوازنۍ لاره ده. بالاخره به موږ وکولای شو چې په همدغه حالت کې یو خوا ته لاړ شو. افغانان په خپله باندې هم د ابتکار خاوندان دي، د ابتکار ملکان دي او طالبان چې اوسنی نظام چې دی دا له ملي حمایت ملاتړ څخه پرته نشي کولای. یو نیم کال یې تیر کړی دی یا اتلس میاشتې یې تیر کړي دي. که اتلس کاله تیر کړي هم دی به یو قدم نشي پورته کولای. فقط یو پل بیرنګولی یا هماغه اتان اچي چې موږ کړه د کار کړی دی نور به په افغانستان کې د پرمختګ لپاره هیڅ قدم نشي پورته کولای، نه به خپل نظام تعریفولی شي، نه به له ولس حمایت ترابللی شي او نه به ولس باور پرې کوي. بلاخره سقوط کیږي که طالبان اوسنۍ پالیسي اوسنۍ داخلي سیاستونه پسې غځوي. دا سیاستونه نه د ملت خوښ دي او نه ملي ملاتړ لري او نه نړیوال ملاتړ لري. او بلاخره دا د سقوط سره حتی رسیږي. نو دا به دی په دې حالت کې بدوی خپل ځان ته خپل قبر کیندلی. کله چې طالبان د خپل باندې له ملت سره خبرې وکړي او ملت دوی ته ورغشي.
سلامت اوسه شاغله اسمت قانی او ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ.
د وسال کبي براش د هجران په تور شپو کې د وسال کبي جان کو تور شپو کی د جهان دی حسرتونا د جهان دی حسرتونا د درد مند پاسینو کی د وسال کبي پراشا د هجران کو تور شپو کی